السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د ګلرز او د 2013 کال د اگست شپږم نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو او ریدل دی مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو
سرټکی د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ اتحاد فیصله کړی چې د څوکۍ د څوګن پروتوکول پورځبه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کوي په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ اخوډب کې لس پولیس او 15 ولسي وګړي ټپیان شوي دي امریکا نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیل اعلانوي او سم د خبرونو تفصیل د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ سوي اتحاد فیصله کړی چې د چوکیو د سوګند پروتوکول پر وځبه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کوي دا فیصله نن په پېښور کې د جمعي اسلامي لخوا په رابلل سوي ټول ګوندي زغونډه کې وسوه تر غونډې وروسته د جمعي اسلامي مشر صابر حسین اوان مشال لیډو ټول په غونډه کې د انتخاباتو نتیجې رد کړې
او کوم ورځ باندې صوبایي اسمبلی اجلاس وي هغه ورځ باندې ان شاء الله مونږه صوبایي اسمبلی ګیراو کو او اسمبلی مختبه به ضرور احتجاج کو هغه خو د 15 کال احتجاج کولو بار بار ټوله میډیا مر سره او ټوله ادلیه مر سره او نور د خلای مخلوق مر سره مونږ سره کدا نم وي دا وای د 15 کال خبرل د نشته کال نیم کې به حکومت واپس ختمي کې واپس ان شاء الله د کورون تزيد
په غونډه کې متحده مجلس عمل او امینیشل پارټي مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په ګډون زیر نورو ګوندونو ګډون وکړ پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خپل کاندید نومولی دی دا فیصله نن دوشنبه په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال وسوه تر غونډې وروسته د تحریک انصاف مرستیال مشر په دې اړه خبر اعلان کړل د وی د مرستیال مشر په توګه ما قرارداد وړاندې کړ چې ټول پارلماني ګوند په یو خوله منزور کړ او نن هم عمران خان خپل پارلماني مشر وټاکلی او دا اعلان وسو چې عمران خان زموږ لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار دی د پاکستان ډان او جیو نیوز په پانی وای په غونډه کې د قومي اسمبلی د سپیکر او د پنجاب د وزیر اعلی پر نوم هم خبري وسوي د جولای 15 په انتخاباتو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وي خو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په ګډون یو شمېر ګوندونو تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن او فوج د تحریک انصاف په کې داند لیکړی دا کمیشن او فوج دا تورونه رد کړی دي نن په خیبر پښتونخوا په خوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرونه وخت په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د صوبې په شپاړه ضلعو کې به له شپږ ډېر سلکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کېږي د غزې د فاټا سیکټر د پولیو مخنیوي څانګې لخوا بیګانه وخت ویل شوی په اوو ضلعو کې به شاوخوا 800,000 ماشومان ته واکسین ورکول کېږي هلته د بلوچستان چارواکو نن په یو بیان کې ویلي په نن ضلعو کې د پولیو ضد مهم پر مهال به اول سلکه زیات ماشومان ته چاچکی ورکول کیږي د پخوانی قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیه مشر ویلی په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو ضد به غونډه رابولي د خاصدار د کمیټي چیرمن سید جلال پر نو وخت مشال لیډو ته په مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅ کلم د حکومت هغه پالیسی ونه مني چې پکې د قبایلو سلا شامله نوی تیر ورځ پاکستان په ورسپانو کې د خیبر پښتونخوا د کورنی چارو محکمې دستاویزاتو حواله ورکړه چې واچ پکې راغلي په پخوانی قبایلی سیمه کې څلور زره خاصدار په ترک ګولډن هیډ شیک پالیسی لاندې لدندو لري کوي او د خاصداري نظام به ختموي نن په د نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ په خوډب کې لس پولیس او 15 ملکی کسان ټپیان شوي دي د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ نشته نن غرمه مخکې هغه مهال وسوه چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړ شوې کلاوې ړنګې کړي د خوست امنیت کمانډان سمنوال اختر محمد نورزی مشال ډټول چې یاد سیمه د ولسمشر د حکم پر اساس صنعتي پارک ته ځانګړې شوی د مرکزی حکومت لخوا ټاکلي ډلې سیمه دولتي تاسیس ګرځولې نو دولسمشر د حکم د عملي کولو لپاره په دې برخه کې اقدام وکړ د پونه په دې ځای کې 400 جوړې بزنتي پارک ته ځانګړې شوی چې ځینې برخې لاندې شوی دي د خوست امنیت کمانډان زیاته کړه دلته ځینې خلکو پرته لدی چې دولت ته په قانوني ډول خبر ورکړي په لاریون لاس پوری کړو د کانو د گزارونو ترڅنګ په پولیسو د خفیف وسلو ډزې وکړې د خوست امنیت کمانډان وویل چې برخورد کې مرګ جوړه نه درامسته شوی خو یو شمېر پولیس په کانو جوړبل شوی د پولیسو ګاډي هم په کارتوسو لګیدلې د سیمې یو کس او نجیب الله د ځای خلکو د ټپیانو شمیر 15 یاد کړ. امریکا ورنن پر ایران د نو بندیزونو تفصیل اعلانوي. د امریکا بارنی چار وزیر مایک پومپیو پرون خبریالان ټول واشنگتن به بیا پر ایران بندیزونه لګوي. امریکا وروسته تراغی پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 مئی میاشت کې له ایران سره لړنړیوال اټومي تړونه ووت. مایک پومپیو وویل بندیزونه په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانې شي چې ډالر خرڅ کړي. نوموړی وویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي کارخانې په نښه کړي. د امریکا د بارنی چار وزارت پرون په واشنگتن کې د روس 16 فیر زور بللی او هغه هڅو په اړه احتجاج کړی چې د واشنگتن په وینا ماسکاوې د ټولنیز رسنوی لاري په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشل لپاره کوي. د امریکا بارنی چار د وزارت ویاندی هیدر نورید په خپل ټوئیټر کې په اړه لیکلی چې د امریکا بارنی چار مرسیال وزیر ویس میچل د روس دیمتری ژرنوف روباله او د روس د هغه هڅو په اړه جواب وغوښت چې د ټولنیز رسنوی لاري په امریکا کې تشدد ته واور کوي او ټولنه تقسیموي. هغه ورته وویل چې امریکا به دغه جاریانه مداخلت ونه زغمی. فیسبوک د جولای پر 13 نیټه ویلو چې داسې موندنې کړي چې شی د ټولنیز چپکول لاري چې امکان د روسیې کوي د نومبر په میاشت کې د کانګرس کې دونکو انتخابات لمخه د امریکا په سیاست کې نفوذ وکړي. البته فیسبوک ویلي دوی دغه هڅې مخامخ له روسیې منځني دور انتخاباتو سره نسی تړلای. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې یو نوی کسان وژل شوی خو تر ټولو غیزمنې صوبې او چارواکي د وژل شوی شمیر 1240 یاد کړي. زلزله پرون د انډونیشیا په لومبک ټاپو کې راغلی چې پر ریاکټر سکیل زور وو. د غربي نوسا تنګارا سیمې انتظامی یو چارواکي روسیاتی سایوتی د انډونیشیا میټرو ټي وی ته ویلي په زلزله کې 1240 کسان وژل شوی خو د افتونو سره د مقابلې ادارې ویان د دغه شمیر له تصدیق انکار کړی او رسمي شمیرې یو نوی یاد کړي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم موسم او کرنسی حال.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 144 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 153 روپیه 50 پیسې او په 145 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 113 روپیه 10 پیسې او په 113 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 213 روپیه 40 پیسې او په 213 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 113 روپیه 80 پیسې او په 113 روپیه 90 پیسې. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 355 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې خرڅل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهي پورز په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې اوریزي خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 5 بنو کې 8 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 ډیګري سنتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په پیښور کې د متحده مجلس عمل په مشرۍ مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو په تیرو عام انتخاباتو کې په درغلۍ او نیوکې کړې دي
او د ټولو دا متفق دي په دې باندې چې الیکشن کې دانلی شوی دا سلیکشن شوی دی کوم احتجاج اعلاني په غیبه باندې عمل درآمد کوو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي لنن نه د صوبې په 14 ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو مهم اپیل شوی دی.
زمونگا دا پولیو ویکسینیشن کمپین دا رنڈا شروع شو ادا بطول پا قبائلی سی موکی تر جمعرات پوری جاری وی او پتی دوران که بمونگا اتنیم لکا ما شمان آغا ویکسینیٹ کو
او د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای نوې حکومت په پر روانو شپږو اونیو کې د لسو نه تر 200 ارب ډالرو قرضې ته ضرورت لري. بل خوا سیړونکو وایي
خو آی ایم ایف یا ورلد بینک ته میکسیمم چاینا هم خبرې روانې دي. چاینا هم 4 ارب ډالر پورته مونږ ورکو.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په پیښور کې د متحده مجلس عمل په مشرۍ مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو د 2013 کال په عامو انتخاباتو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف د ټګو او درغلیو نه ډکو انتخاباتو په نتیجه کې بریا ترلاسه کړې ده او د یاد ګوند پر ضد به په پارلمان کې د نو د پارلمان نه بهر په مذهبي او سیاسي ګوندونو مشتمل متحده اپوزیشن خپل احتجاجونه مبارزه جاري ساتي. بلخوا تحریک انصاف د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د متحده مجلسی عمل په مشرۍ د 2013 په عامو انتخاباتو کې د دوی په وینا د شوی درغلۍ او ټګۍ په لړ کې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د قومي وطن ګوند مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د متحده مجلسی عمل د پیښور مشر صابر حسین اوان مشال ریډیو ته وویل،
ټولو دا متفق دي په دې باندې چې الیکشن کې داندې شوی دا سلیکشن شوی دی، کوم احتجاج اعلان په هغه باندې به عمل درآمد کوو. او کوم ورځ باندې صوبائی اسمبلی اجلاس وي په هغه ورځ باندې به ان شاء الله مونږه صوبائی اسمبلی گیراو کوو او اسمبلی مختبه به ضرور احتجاج کوو. هغه خو د 15 کالو احتجاج کولو بار بار ټوله میډیا مر سره او ټوله ادلیه مر سره او نور د خلای مخلوق مر سره مونږ سره کدا نم وي دا وای دا 15 کالو خبر ال دنيشته کال نیم کې به حکومت واپس ختمي کې واپس ان شاء الله د کورون تزيد
غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند د پیښور ضلع مشر ملک سعید د الیکشن کمیشن د انتخاباتي نتایجو راټولولو په نظام سختی نیوکه وکړي.
ما د پاکستان کی جمهوریت نه کاری مینیم ماشالله د کی چلی کی لګیا دی. هغه د نادر طرف نه سیستم خرابي ولې را او هغه تازه تو ګورای چې دا ان ڈی چې کم ده دا نادر هغه وای چې اس سیستم خراب لو مونتا د برانه حکم رالو چې باداشه بند دي نو چې بند یې کړي نو بیا په خپل تاسو کویږي.
د مسلم لیگ نون د ضلع مشر حاجی صفت الله نمی پوښتنه وکړه چې تاسو په انتخاباتو دومره لوی اندېښنې لرئ، نو ولې تاسو په پارلمان کې خپل ممبرانو ته د سوګن پورته کولو اجازه ورکوي؟ نو په ځواب کې نوموړی وایي،
لکه ګوست دن نه پریري او بار احتجاج کې او دن نه په سملې کې تاسو وګنې وي نو اغم زما خل له مناسب نه ده. څنګه تاسو ته پته ده چې ان شاء الله مضبوط اپوزیشن هغه ته دن نه په سملې کې هم ده ان قریب به د سینټ چیرمن هم وګوري چې پاوار اغلی په پیراشوټ ان شاء الله هغه هم زموږ راځي که الله ته منظور وي.
د عوامي نېشنل ګوند د پیښور د مشر ملک مصطفی نمی وپوښتل چې تاسو د کومو شواهدو په رڼا کې وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده؟ نو هغه وویل،
دا شواهد دا دي چې ټول پارټۍ دا وایي چې زموږ پولینګ ایجنټ په کاونټینګ وخت کې دا ټول بار وکړلی دي، پریزایډینګ افسرانو خلاف تحقیقات دی وشي او هغه خلاف سخت کاروایي وشي چې کم د الیکشن حواله سره دا دوکا پارٹیانو سره کړی دی او ناجیاز یې کړی دی چې هغه پولنګ ایجنټان بار وکړي دي او هغه نه پس خپل ریزلټ جوړ کړی دی او خپل ریزلټ یې وړی دی او آرو ته ورکړی دی.
بلې خوا ته د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ او ټګۍ تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو لپاره په نوي جوړ کړی شوی سیستم کې د خرابې له وجې یوازې نتایج د ځنډ ښکار شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، لنن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې هم د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي له عامو خلکو او په تیره بیا له دینی عالمانو غواړي چې د دغه مهم سره مرستې وکړي او د صوبې ماشومان له دې معذوره کوونکې ناروغۍ نه وژغوري. له کوټې نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1916 کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې د 15 کلو څخه وکم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي و نږدې 1,00,000 ماشومان ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره د روغتیا چارواکو د 6,000 څخه زیات ټیمان ټاکلي دي. دغه ډول 442 ترانزیت ټیمان هم جوړ شوي دي، کوم چې به د افغانستان او ایران څخه په داخلېدونکو لوی لارو کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، څوک چې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کمپین پر مهال د کوټ په ګډون په پښین او کلاودوله ولسوالۍ باندې زیات توجه ورکول کیږي، چیرې چې په تیرو څو کلو کې د پولیو زیات کیسونه اشکار سوی وو. نوموړي زیاته کړې ده چې د پولیو د کامیابۍ لپاره په اولس کې پوهنه راغلې ده. اوس په هر کمپین کې خلک زیاته برخه اخلي، ځکه چې دا د خلکو بیا په خاصه توګه د مندو پلرو فرض دی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د امیش لپاره ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ څخه خوندي وساتي. دغه ډول د علما اکرام هم ذمېداري جوړیږي چې دوی د کمپین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. سید فیصل احمد هم ویل چې د پولیو کمپین لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه راښکاره شوي وو. دغه درو واړو کیسو تړاو د بلوچستان د دوکي ولسوالۍ سره وو، چیرې چې دا ځل د روغتیا چارواکو زیاته پاملرنه کړې ده.
تاسو رپورټ اوریدو چې په بلوچستان کې د پولیو درې ورځې مهم لنن نه پیل شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر ندیم جان وایي چې قبایلي سیمو کې څلور ورځې د پولیو د مخنیوي څاڅکو کمپین شروع شوی دی. مشال ریډیو همکار سره په مرکه کې نوموړي وویل چې د دې کمپین د لارې به هر ضلع ته رسي او کور په کور او اډو او په چک پوسټونو به هم د پولیو د مخنیوي ټیمونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
زمونږ د پولیو ویکسینیشن کمپین د رن نه شروع شو، دا په ټول په قبایلي سیمو کې تر جمعرات پورې جاری وي، او په دې دوران کې به مونږ اتنیم لکه ماشومان هغه ویکسینیټ کوو او کوشش به دا کوو چې هر یو ماشوم ته مونږ د هغه په کور باندې څاڅکي ورسو. زمونږ ټیمونه اگر چې د ګرمۍ صورتحال داسې دي چې یو عام سړی د اے سی نه بغیر به سفر ونه کړي، خو زمونږ دا بهادر ټیمونه چې دي کور په کور باندې روان دي بغیر چتره بغیر د ګاډي او په دې ګرمۍ کې دوی د ماشومان ویکسینیټ کوي او هلې ځلې کوي.
او دا به هر ضلع کې وي د قبایلو؟
د قبایلو په ټوله سیمه کې چې کوم زمونږ اوه ضلع دي د قبایلي، هغه کې او دغه شان د خیبر پختونخوا هم په هغه حصه کې چې کوم ځای کې لږ خطر ښکاري نو هغه کې هم کمپین روان دي.
زیاتې حساسې علاقې کمې او دي چې هلته به تاسو خصوصي توجه ورکوئ؟
نظر واچو افغانستان کې موږ سره وایرس په سرکولیشن کې دي، هلته کې ماشومان هم مفلوج کړي دي. دغه شان په پېښور کې ماشومان ته مفلوج نوم دي، خو هغه وایرس په انوایرمنټ کې شته، نو خطر دا دی چې دا څه وخت هم چې ته کمزورې ماشوم وګوري چې د هغه ساس کو تعداد برابر دي او د هغه قوت مدافعت جوړ نه وي، نو دې حمله کولی شي. زمونږ مفلوج کول زمونږ لپاره خیبر ډېر مهم دی. دغه شان وزیرستان زمونږ لپاره ډېر مهم دی، شمالی او جنوبی دوانه، او دا غینه بیا چې لکه کمی کی نو بیا با جوړل کی خطر لکه کم دی، خو شته هم ځکه چې حال دوم قبایل دغه سره افغانستان سره دی پریټ لګي دغه شم مومند کې هم جی.
ډاکټر صاحب، انکاری کې سونو شمیر سمره دی په دغه سیمو کې او دا غینه پر تاسو کوي څه؟
الحمدلله تاسو غونته اداره او د میډیا پتاون سره د علماء کرام پتاون سره د عوام پتاون سره زمونږ د خبر دومره زیات خطرې کې سره خور شوی دی، او دومره خلک په دې باندې اوس یقین کوي چې مونږ سره انکاری ماشومان د نه شمیر برابر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مهال د 15 جولای په ټاکنو کې یو خوا په مرکز کې د حکومت سازۍ لپاره هلې ځلې روان دي، نو بل خوا دغه هیواد ټولو لوی صوبه پنجاب کې هم د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز کن ترمنس د حکومت سازۍ په لړ کې د مطلوبه غړو د ملاتړ دعوی کوي. دا چې په پنجاب کې به څوک په حکومت جوړولو کې بریالي شي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د 15 جولای د پارلماني ټاکنو نه پس په دغه هیواد کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف داوه کړي چې د مرکز سره سره په پنجاب صوبه کې ورته هم د حکومت سازۍ لپاره پارلماني غړیو مطلوبه شمیر ترلاسه شوه. تیر ورځ د دې ګوند مرکزی ویان فواد چودھری مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، موږ ته په قومي اسمبلی کې د 100 او په پنجاب کې د 100 غړو حمایت ترلاسه شوی دی. تر دا مهال د پنجاب صوبې د اعلی وزیر لپاره کوم نوم باندې پریکړه نه ده شوې. د دې پریکړه به عمران خان خپله کوي او بیا به یې اعلانوي، خو بلخوا په پنجاب صوبه کې پټاکنو کې اکثریتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز په پنجاب کې د حکومت سازۍ پاړه د تحریک انصاف ګوند داور دوي او وایي چې د پاکستان پاکستان پیپلز ګوند سره یې په دې اړه غونډې کړې او د حکومت سازۍ په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړ. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی چیئرمین راجا ظفر الحق وویل چې په یاد صوبه کې د حکومت سازۍ په اړه به نن غونډه کیږي. میاں شہباز شریف سوک چدا محال د مسلم لیگ نواز گن صدر دے ہغنن پلاخور کی ددی معاملو و فیصلو پاڑا یو غونډه رابللی دا. تر دا محال د پنجاب د وزیراعلی لپاره کوم نوم غوره شوی نه دی. په دې اړه به پریکړه نن کیږي. په دې لړ کې د پیپلز ګوند سره زموږ یو شمیر کامیاب ملاقاتونه شوي او په دې اړه یو کاری کمیټي هم ټاکلې شوې چې پیپلز ګوند یې هم غړی دی. خود پاکستان پیپلز گند پنجاب صوبی صدر قمر زمان کائر وائی چی پا پنجاب کی دا حکومت سازائی پاڑا ورسرا مسلم لیگ نواز سرابط نه دکړي خو هغه راپور نه رد کړي چې ګوند پنجاب کی دا حکومت سازائی پاڑا مسلم لیگ سره په ملاتړ زړه نازړه دي او زیاتوي په مرکز کې سلاوزنامه نه ده شوې. مونږ اقلیتي ګوندونه یو، اکثریتي ګوند تحریک انصاف دی، نو په فطري توګه مونږ ټول اقلیتي ګوندونه په اپوزیشن کې یو او تر دې حده پریکړه شوې چې په مرکز کې به متفقه امیدواران ټاکو. خو د پنجاب په اړه مونږ سره نه رابطه شوې او نه مونږ کوم وړاندیز کړی. البته که رابطه وشوه نو ګوند به په دې اړه بیا پریکړه کوي. دا محل د پنجاب صوبی په 299 سوکو کې د مسلم لیگ نواز 122، د تحریک انصاف 122، مسلم لیگ قاف و، پیپلز ګوند شپږ او آزاد منتخب شوی غړي یو کم دیرش دي. د حکومت سازۍ لپاره په ایوان کې د 125 غړو ضرورت وي.
اوریدونکو د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو وروسته د خاصدارو اتحادیې د حکومت لخوا د خاصداري نظام د ختمولو پر خبرو شوو خبرونو اندېښنه ښودلې ده. د اتحادیې په دغه لړ کې له خپلې خوا د یوې تګلارې ټاکلو لپاره د صوبېدارانو او نائب صوبېدارانو یوه غونډه هم رابللې ده. د خاصدارو د اتحادیې مشر سید جلال وایي د حکومت هیڅ یوه داسې پالیسي به ونه مني چې د زرګونو خاصدارو نوکرۍ په خطر کې اچوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس خبرې کړې دي.
چې د کوم پاتہ سیکرټریټ نه بیان راغله او هغه کې دې دا واځي کړی وی چې خصادار لیوی زو ملکان سیستم چې کوم دی دا با په انظام کې پدې اثر هم نه پریوځي ا هم پر ریکارډ دا. نو د کوم نن بیان چې دې ور کړې دې د خصادار ځنې فارغاول او ځنې دې خبره او ځنې دې خبره د خو یک دم خصادار فورس مسرت ک او دې د پارا لای عمل دا دې چې پر روان نه هم تاریخ په بابی خیبر کې چې د کوم اسټیډیم دا په دې باندې به د ټولې پارټي چې کوم صوبېداران دي او نائب صوبېداران دي دا به الته راځي. نو دا به حتمی فیصله کوي او چې زمونږ سره به حتمی فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي. نو داسې لای عمل یا داسې قانون سازی باندې زمونږ اعتراض هم دی، شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
سید جلال صاحب، نو تاسو څه وایئ په دغه پالیسۍ کې دیو تاسو بالکل اوباسی؟ آیا کپرس کا تاسو د خاصدار ځواکونه په پولیس کې زمکینو هغه ته بیا تاسو تیاری کسنګ؟
45 نه مخکم د خاصدار وجود وو او چې پاکستان کله جوړ شو بیا هم خاصدار دی پکې. 45 نه بعد د یو خاصدار دوه دوه پینسن دوره کیږي. نو حکومت سره به په خزانه کې دومره روپۍ وي چې دې ته به پینسن ورکړي که خلیفہ مخه خواب ورته وایي که په مخه خواب. نو د خاصدارو چې څومره شهدا شوي دي هغه خاندانونه به مونږ د موجوده خاصدار ته پیغور نه راکوي. مونږ به هر یو عمل د پاکستان منو خو چا په سلام مشوره وي او که دی په ما د لاندې نه لګوي او کوم قانون راته جوړوي نو زه ما ملک زما خاوره د په زور نه ده نیولې چې دی په مونږ بل جبر قانون لګوي.
او خاصدار چې کم دي په پخوانی قبایلي علاقو کې داستاسو تعداد به څومره؟
تقریبا 18,000 خاصدار دي. دا یو نوکری چې کومه ده په 5-10 خاندان باندې ده، د په لکاو خال د دینه جوړیږي او په دې تنخواه صرف د دې د خوراک او څښاک الله پاک دا یو ذریعه د خاصداري سیستم یې ورکړی دی چې تر اوسه پورا په خپل ټوپک په خپلې کپڑے بغیر یو صرف تنخواه خاصدار ته ملاویږي بغیر له تنخواه نه د ریاست نه دي ته هیڅ مراحت هم نه دی ملاو. هغې باوجود دې د دهشتګردۍ او د ټول څه مشکلات باوجود هم خپله ډیوټي او میدان یې نه دی پرېښی.
نو په دغه پالیسۍ کې دوی څه ویلي دي چې لکه دوی له پینشن ورکوي که ګولډن هینډ شیک به ورکوي څه ویلي دي؟
ګولډن هینډ شیک مقصد په مخه خان نو دا هم نا انصافه دي چې 4000 اوس په 4000 کې به څوک دي ډیر زیات خصدار کې قیمتي او اوریج دي نو اوریج مقصد دا دی چې ته په مخه خا نو دا که انزمام وي چې د خلکو د خولې نه یو یو غچن وړې ده او باسي نو دا خو یو خصدار ته نه زه به حیثیت چیرمین او به حیثیت زه قبایل دا وایو چې دا ټول قبایل هم قبول نه دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن کو دا مشال تر سنگو سے دا جولائی 15 دا انتخابات ورستو دا خیبر قبائلی ضلعے دا تیرا میدان اوسیدن کی ہلا مندی چھ دا نوی جوڑیدن کی حکومت او دا دوی منتخب غڑی با دا سیمی دستونزو حل تا لازمن توجہ ورکری دا دوی پا خبرہ دا سیمی خلق جگڑو کڈوالی زپلی او دا جون بنیادی اسانتیا او تا ضرورت لری لاسیمینا دا کامی سملی یو گٹون کے وائی دا خپل و خلق و محرومی ورتا معلومی دی او دا حقوی دا حق لپاره با آواز پورته کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی ضلع لرې پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې دغه حلقې نه منتخب شو د پارلیمان پخوانو غړو ورسره خپلې وعدې نه دي پوره کړې، بې کورۍ او جګړو ځپلي او لا هم د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. او اوس چې د جولای په 15 ټاکنې وشوې او نوي غړي منتخب شول نو باید خپلې سیمې د خلکو ستونزو ته دې پام وکا. د تیرا میدان یو تن ګلزار اپریدی په دې حکله مشال ریډیو توای
دا و دې کوي خو بیا شکل دوی خپل مقام او پارلیمنت نو رسیږي نو بیا غا ټول و دې دوه یار کی زکه چې دلته کم کورونا شوی دی هغه بالکل نه شبر برابر دی. په دغه لوکا کې تعلیمی ادارې نشته رای صرف د مونږ د دربیخیل او مدرسه او جامعه محمدیه دربیخیل برکم برخیل په دغه کې صرف مونږ ارزی تور دی 15 پیر سکول خایو د مشمون او پر دغه پورا چې د مونږ د خال د تعلیم نه ډیر وروسته پته شوی دی. ما خبر دارو چې په دای لوکا کې اسپاتولونه نشترای او مونږ به د الله نه توکو کوو سوال وکړو چې دغه لوکې د پوره د کم خلک وټا کړ شول چې دا ډیر خکورونه وکي.
د تیرا میدان فضل واحد پر دی وای چې هلتا پتی وروختونو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د جګړو لامل د دوی هرڅ ویجاړ شوی دی.
ریمو تعلیمی ادارې ویرونې دي، جمعتونه ویرون دي، ریمو مدرسې ویرونې دي، ریمو الوکا ډېره پسمنده پاتې ده. ریمو منګون چې روشي بس ور ودی وکي او لوړ شي او 15 پس بیا مصره ملاقات کېږي. سروې وشوله هغه داسې وا چې جوتو خلکو خپل کورونه په خپله جوړ کړي وو نو چې سروې والله روغړ چې چا کور ویرون پاتې شوی و هغوی ولیکل و بقایا چې چا جوړ کړی و په خپلو پیسو باندې هغولی لیکل نه کول و ویې چې دا تاسې جوړ کړی رہی و بس دا مو نه شو لیکلی. نو تقریبا چې 18-20% خلکو لای لیکلي دي او بقایا خلکو په خپله هغه نفقه باندې جوړ کړي دي. اعتمادات اوسنی شوی
د خیبر د تیرا میدان لال جان پر دی وای
سمره ژوند د موږ د ټول د مسایل ستان دی زسر د موږ دلته د یو بود سخلو دومره سخت تکلیف ته چې د مو د تقریبا د 1500 او 300 کلونه مخکې موږ زونه یو په پلان کړو چې هغه اوس د نش برابر زکه د چې هغه ټول زوی په زوی مات شو دی. سو هغه مخکې دلته په دغه د موږ سریات چنوي ته وی په دغه باندې پټی داسې دی چې دا خو د یخ لوکادو یخ یونه سی خور او بیا هغه چې کله یخ پریک دی نو چې کوم پټی روغ وي هغه مرو ویرون شي. نو دلته بل د موږ د اسپاتول داسې مسلې دي چې وی به دلته به اسپاتول د چې کوم هغه دوه اسپاتول ته وی هغه بیچیو ته وی هغه باندې به دو چاله تنخواګونې ورکې مطلب ډاکټرون بیم په باندې وی خو دلته موږ په دغه درې میاشتې کې خو زه دلته وسه نستر کې غړوم چې په د درې میاشتې کې مونږ ډاکټر لیدل دی نه مو پکې دوی لیدل یوه نه مو پکې تقریبا چې سهولت لیدل دی.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرانا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پر دی وی چې د باډي او تیرا د خلکو د حالت او محرومیو نه خبر دی او دی دواړو سیمو ته به پوره پام کوي.
ان شاء الله میدان خل دی انتظار کوي هغه مم دغه شانت توکو لري دی مونږ نه لکه څنګه دو دی مونږ سره مرسته وکړي دو مونږ سپورټ کو والله تعالی دی وکړي چې هغه خلکو دا مسالې په ترجیح بنیادونه باندې حل کړي دو مونږ الله توفیق وکړي.
د تیرا میدان نه د بدمنې لوجې په زرګونه پوره نه به پوره شوي وي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړي او ټول کور شوی خلک ورته ستانه شوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ شوی اتحاد فیصله کړی چې د څوکۍ د څوګر پروتوکول پورز به د خیبر پښتونخوا سمنې مخې ته احتجاج کوي. دا فیصله نن په پېښور کې د جیم اسلامي لخوا پرابل شوی ټول ګوندي غونډه کې وشوه. پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټه د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خپل کاندید ونومولې. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې دوی عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره امیدوار کړی دی. نن په خیبر پښتونخوا په خاني کبالي سیمه بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پایل شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې پرون ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي چې صبح په شپاړه ضلعو کې به له 6 څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. د پخوانی کبالي سیمو خاصدار او اتحاد مشر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د کبالي سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو په ضد به ونډه راغولي. دا خبره د کمیټي چیرمن سید جلال شاه پر نوښته مشال ریډیو توکړه. نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لارنکونکو ترمنځ په خوډب کې لس پولیس او 15 ولسی وګړي ټکان شوی دي. د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ شته نن له غرمې مخکې هغه مهال رامنځته چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړ شوې کلا ړنګې کړي. امریکان نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیلات اعلانوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلان کول واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه لګوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روس شازدافي ارزو بللې او د هغو هڅو په اړه احتجاج کړی چې د واشنگټن په وینا مسکو یې د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشل لپاره کاروي. د امریکا بهرنی چارو د وزارت ویاندی هیدر نورید په خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
د انګریزي ژبه ورسپانو ډیلی ټایمز خپل اداريه کې وایي تیر اونۍ د ګلګت بلدستان په ضلع دی امیر کې لسوار لسو زیات سکولونو باندې حمله شوي چې په کې درې سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې شوي او نور سوزولې شوي دي. اداريه وایي ملال یوسف زین نواغ له تر د پیښور آرمی پبلک سکول د ماشومان پوري ټولو د دې تعلیم د بچ کولو لپاره ګولې خوړلې دي او تعلیم تر لاسه کول د هر پاکستانی بچي حق ته هو مذهبي سخت ریزي په نخ کوي. اداريه زیاتوي او داسې ملک چرته جمهوریت خپل لومړی لسیزه سرته رسولې ده او تعلیم چې زموږ د اقتصاد، سیاست او سماجی ادارو د تحفظ لپاره یو غوره کردار ادا کوي دا په هر جوړ بچ کول غواړي. ادارې وایي چې پاکستان د ازادۍ او انصاف ته د ودی ورکولو لپاره خپل سفر جاری ساتل غواړي نو بیا به ورله لومړی د علم حاصلولو لپاره یو محفوظ چاپیریال ورکول وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه نوې وخت خپل ادارې کې لیکي د نیب لخوا د دوبۍ لیکس جاری کېدو امکان دی چې پکې به د سانیانو په دوبۍ کې موجود لسکره بروپونه زیات د جایدادونو انکشاف کوي. اداري وایي نیب ته یو شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو چې تر مخې معلومه شو چې د وزرونه د زیاتو پاکستانیانو په دوبۍ کې د کربون روپو کاروبارونه او جایدادونه دي چې پکې پخوانی اعلی پوځي افسران، سیاستوال، سرکاري افسران، د میډیا مالکان او صحافیان شامل دي. اداري وایي په بهر ملکونو کې جایدادونه لرل سبد خبر نه ده خو ځینې خلکو کامي دولت لوټلې او د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره دیزه اشتمانی منتقل کړي چې له کبري د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیدلې. د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداري په پاکستان کې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلې او وایي د ملک په اکثره خارونو کې شپاړس غنټې لوډ شډنګ روان دي چې له کبري کاروبارونه پټه په ولاړ دي او خلک لستونزو سره مخ دي. اداري وایي د دې لوډ شډنګ پر ضد خلکو احتجاجونه پیل کړي او ځای په ځای ټیرونه سوځوي او د حکومت انتظامی خلاف نارې وایي. اداري اخري کې لیکي باید چې حکومت اولا چارواکي په دې اړه سنجیده ګامونه پورته تکړی ځکه چې دا وخت پاکستان کې د بجلی کمښت نشته خو د ویش نظام سم نه دی پکار د چې د دې نظام غوړ جوړولو لپاره اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برطانوی ګارډین ورځپاڼې د یو با نفوذه پاکستانی نژاد برطانوی کس ته هغو هڅو په اړه لیکنه کړې ده چې مقصد یې د پاکستان او امریکا ترمنځ یو معاملې یا ډیل په ترڅ کې له زندانه د ډاکټر عفی صدیقی او ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کول دي. بلخوا له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان په جوزجان ولایت کې حکومت ته د داعش وسلوالو د تسلیمېدو موضوع راخستې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون باچان اور
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي څو تنو با نفوذه پاکستانی نژاده برتانویانو د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان او د پاکستان پوز له مشرانو سره په دې مخه رابطې کړې دي چې ډاکټره عافیا صدیقی او ډاکټر شکیل اپریده د یو بل په بدل کې خوشی شي. پر ډاکټر عافیا د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې د هڅو او پر ډاکټر شکیل اپریده له امریکایانو سره په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې د مرستو تورونه دي. د لیکنې تر مخه پر دې موضوع د پاکستانی پوز له مشرانو سره د خبرو لپاره بعد نذیر احمد په نوم یو پاکستانی نژاده برتانوي کس په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته ولاړ شي. لیکنه کاږي احمد چې له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري ویلي چې امریکایان لیواله دي چې ډاکټر شکیل اپریده د پاکستان له زندانه خوشی شي او دوی یې امریکا ته بوزي. نوموړي زیاته کړې بل لور ته د پاکستان ولس له امریکا غواړي چې ډاکټره عافیا خوشی او خپل هیواد ته ولیږي. د نذیر احمد په خبره د پاکستان پوز له مشرتابه سره د دې موضوع اړوند خبرو کې پرمختګ شوې ده. د نوموړي په وینا دا خبره د پاکستان د پوزي او هم سیاسي مشرانو زړه ته پریوتې چې د یادو دواړو زندانیانو د خوشي کولو په هدف له امریکا سره باید یو معامله یا ډیل وشي. احمد له ورځپاڼې سره په خبرو کې ډاډ خوډلې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د قیدیانو د تبادلې ډیل به وشي. شپږ څلوېښت کلنه ډاکټره عافیا چې په 2010 زیږدیز کال کې ورته د امریکا عدالت د شپږ اتیا کلونو د بند سزا اورولې دا مهال د ټکساس ایالت په یوه جیل کې بندي ده. شپږ پنځوس کلن ډاکټر شکیل اپریده بیا په 2013 زیږدیز کال کې له ملک سره د غدارۍ په تور د درې دېرش کلونو د بند په سزا محکوم شو چې سزا یې وروسته درویشت کلونو ته راکمه شوه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د سلګونه پلویانو افغان حکومت ته د تسلیمېدو موضوع راخستې. د داعش وسلوالو یو سیمه ییز مشر مولوي حبیب الرحمن هم حکومت ته ځان ورکړی. په لیکنه کې د جوزجان ولایت د پولیسو د مشر په حواله ویل شوی دا سمه نه ده چې وویل شي دا کسان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، بلکې درسته خبره ده چې دوی افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده نشي ویلی چې تسلیم شوي کسان قیدیان دي یو کمل مانه. په لیکنه کې د جوزجان د والی په حواله ویل شوي حکومت تسلیم شوي کسان د مرکز شبرغان په یوه مېلمستون کې ساتلي ول. لیکنه وایي له تسلیم شو جنګیالیو سره وسلې نه وې، خو اجازه ورکړل شوې وه چې خپل موبایل ټلیفونونه او نور ضروري شیان له ځان سره ولري. لیکنه د پولیسو له کوله وایي له تسلیم شو وسلوالو څخه د شاوخوا سلو هغو عمرونه له 300 کالو کم وو. لیکنه زیاتوي د دې وسلوالو د تسلیمېدو حالت شکونه پیدا کړي او طالبانو ته یې د پروپاګنډې موقع هم برابره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په ایران کې د حکومت پر ضد خلکو مظاهره روانې دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونو ته راوتلي او د حکومت ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ایران په پلازمینه تهران او څو نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وروسته له هغه دوام وکړ چې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د یو کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعاګانو پر یو مدرسه د حمله راپورونه خپره شول. مظاهرچیان د خو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په تهران، کراچ، شیراز، مشهد، اصفهان، قم او څو نورو ښارونو کې مظاهره روانې دي. فارس نیوز خبری آژانس راپور ورکړی چې د جمعې په مخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتری کې په کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو تیریدونکي موټر څخه په ډزو وژل شوی دی. د راپور له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل کسان هم بندیان کړي دي. له کراچ څخه په یو ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته استول شوی لیدل کیږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتي کوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعاګانو پر یو مدرسه حمله وکړه. په اکثرو ښارونو کې مظاهرچیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، خو وروسته د دوی اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران خلک د متحد ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پریدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته لدی چې د ایران له اټومي موافقه څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، پر ایران د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمیدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه شوي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شو چې غواړي د اګست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیز نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه ولګول شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار ولسونو د یوې غونډې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د افغان سولې په اړه دی د مکې مکرمې د اعلامیو دینی عالمانو د فتوا په احترام د لوی اختر پر رسیدو سره اوربند اعلان کړي او د تلپاتې سولې لپاره د مذاکرات پیل کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د ننګرهار د دینی عالمانو په استازولۍ مولوي ژیړګل عبدالله په خپلو خبرو کې وویل د اوږدو کلونو جنګونو هیواد د تباهۍ سره مخ کړی دی، اوس وخت راغلی دی چې بیرته یې ورغوو.
نور په افغانستان کې جنگ په کار نه دی چې وشي. پل مې وران دغه جوړولو ته ضرورت لري، جماعت مې وران دغه جوړولو ته ضرورت لري، سړک مې وران دغه جوړولو ته ضرورت لري، د ملت هسپتال جوړولو ته ضرورت لري. او هغه ورونه چې هغه زموږ استاسې دلته د دې دولت سره او زموږ د دې ملت سره
د قومي مشرانو په استازولۍ محمد انور اکرام په جنگ کې لخکی لغاړو غوښتنه وکړه چې د لوی اختر پر رسیدو سره د دایمي اوربند اعلان کړي.
چې لوی اختر را روان دی، د لوی اختر د مبارک په ورځو کې مخالف لوري او زموږ رئیس جمهور یو دایمي اوربند ترسره کړي چې زموږ رسونه دغه د غم په ویره کې چې ناست دي دغه تشویشونه خلاص شي.
د میرمنو په استازولۍ سلسلې رښتیانۍ وویل چې په افغانستان کې مسلط شوي جنگ تر بل هر چا میرمنې ډېرې زیانمنې کړې دي. نوموړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سولې ته غاړه کېږدي.
څخه په ټولو ښکېلو ډلو مخاص توګه په طالبانو غږ کوو چې بس دی، ډېرې مورګانې ګورې، ډېرې خویندې بې وروره، ډېرې لورې بې پلاره او ډېرې ښځې کونډې او زموږ د هېواد ډېر ماشومان یتیمان شول. د دې وطن په حال رحم وکړئ او د خدای په خاطر دغه بې منطقه جګړه چې د نورو او بېګانو په اشارو دوام لري ورته د پای ټکی کېږدئ.
د غونډې په پای کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول. د غونډې ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د وسلوالو طالبانو له رهبرۍ څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
پسلور نیمو بجو. اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي راتلونکي حکومت به شاوخوا 12 ارب ډالرو پورې قرضې ته ضرورت ولري. تر دې وړاندې پخوانی حکومت 2 ارب ډالرو قرضې خبره کړې وه. پښتنه دا چې ولې حکومت دومره لوی پور ته اړتیا لري او د پاکستان راتلونکي حکومت به د هیواد اقتصاد څنګه په خپلو پښو ودروي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره دا رپورټ اورو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د پخوانی حکومت لخوا د اخیستل شو قرضو له وجې اوس پاکستان ته تر 200 بلیون ډالرو نورو قرضو ضرورت دی او د حکومت په لومړی کوشش دا وی چې د چین په شمول د نورو ملګرو هیوادونو نه قرض واخلي.
زمونږ خو دونه دغشته ملکونه شته چې زمونږ سره دونه تعلق دی چې کچې فرض کړه امریکا نینو
چانشته یا مسلمانان ملکونه شته ترکی شته نور ملکونه شته نو دمخ نه دونه هارد اینڈ فاسٹ دغه نه لري او دا به دی مینج کړی شي سو دونه سو دغه نه لري نو ویسټ روم دا غواړي نور ملکونه هم دا غواړي چې په پاکستان کې سټیبلټی راشي او دغه راشي داګه د پاره چې نور پاکستان ته څه مشکلات چې داګه کې ور سره هم دا ملکونه امریکا برطانیا یورپ مسلمانان ملکونه چاینا رشیا امداد ور سره کوي پاږي کې نو دغه شان ور سره په اقتصادیاتو کې مرګرګیا کې ځکه چې بغیر پیسو نو خدا کار نه چلی.
د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر اسد عمر د رژیم په ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو دوی با کوشش کوي چې د قرضې زر تر زر باخلي ځکه چې د وخت تیرېدو سره ممکن ده دغه مسله نور هم پیچل شي. بلخوا د اقتصادي چارو سیړونکو مبارک زی بوای د تیر او قرضو د شرطونو پر دغه د سود او د بیا ورکولو د نظام له چې هم د اخستل شو قرضو بیا لوړ شي
قرضې دی چې شی پینځو کارو کې دونه زیاتې بڑاو شي ظاهر ده چې قرضو ریټایرمنت می په دې باندې چې کوم سود هم ورکول دي دې لپاره پیسې پکار دي. آیا اوس به د حکومت سره دوه آپشن دي؟ یو آپشن دا ده چې آیا هغه فرندلی کانتری ریکوست کوي یا دا وو د اریجمنت کوي او دا وو سره لږ کوي کاغه نه کیږي نو بیا د دې سره سیکنډ آپشن دا ده چې د یو آی ایم ایف ته ځي او ظاهر ده چې د آی ایم ایف څخه قرضې اخلاق د اړخ خپل کنډیشن دي دا کنډیشن بیا په عوام باندې اثر راځي.
مباد قاری اعظم پوهنتون د اقتصادي استاد معراج حمید ناصری وای د داسې فکر نه کوي چې ګنی را روان نوې حکومت با په لومړی او سلو ورځو کې دغه هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او زیاتوي.
لکه د تحریک انصاف حکومت کرا هم شي نو دا به دومره سټیبل نه وي چې لکه د بهر کم زمونږ خلک دغه پیسې راولېږي یا زمونږ دلته چې کم اکانومی د خپل سترانګ شي نو ما ته پاسیبل ښکاری نه خو بیا هم چې بیسټ مینجمنت او سټریټیجیز ښه جوړ شي نو کېدای هم شي خو ریلیستیکلی دا پاسیبل نه ده چونکې هیستری مونږ وایو دی نو په هیستری کې دوی د پاکستان چې کوم چلېدلی دي نو دوی آی ایم ایف نه ورلډ بینک نه ایشین ډیولپمنټ بینک خو آی ایم ایف یا ورلډ بینک ته دي میکسیمم چاینا هم خبرې روانې دي چاینا هم وجود چار ارب ډالر ورته مونږ ورکو خو میکسیمم دوی به همدغه آی ایم ایف نه یا ورلډ بینک نه اخلي.
اقتصادي چارو سیړونکو وایي ک پاکستان زیاته قرضه واخلي نو ممکن ده چې په هیواد کې ګرانی هم زیاته شي او په خلکو نوي ټیکسونه او لګول شي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په هیواد کې به ګرانی او بیروزګاری ختموي او زیاته توجه به اقتصادي پرمختګ ته کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی لکی پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو لپاره د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن کارولې و چې د دې ګوند کامیاب انتخاباتي کمپاین سبب جوړ شو. د ګوند غړي وایي د اپلیکیشن د رایو مرکزونو ته د خلکو د ورتلو ترڅنګ انتخاباتو اړوند یو شمېر نورو کارونو کې هم د دوی مرسته کړې. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن او له 500 میلیونو څخه د زیاتو ووټرانو ډیټا بیس کارول د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بریالي انتخاباتي کمپاین لویا وجوا. ایجنسی لیکي ځینې مخالفان وایي چې د عمران خان د بریا تر شا پوز هم لاس لري خو عمران خان او پوز د تورونه رد کړي دي. رویټرز لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند له انتخاباتو وړاندې د ټکنالوژي کارولو پلان لدی کبله پټ ساتلی وو چې مخالفه ګوندونه یې ونه کړي. د دې ګوند ګڼو غړو رویټرز ته ویلي چې څنګه موبایل اپلیکیشن د دوی انتخاباتي مهم بدل کړ او د بریا سبب شو. اجانس لیکي دا اپلیکیشن په ځانګړې توګه هغه مهال د پلویانو د رای اچونې مرکزونو ته د بوتلل لړکې ګټور ثابت شو چې د حکومت خپل د اطلاعاتو ورکولو لپاره ټلیفوني نظام کې د انتخاباتو په ورځ لوی مسئلې راغلي او نور ګوندونو ته زیان ورسو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عامر مغل چې د انتخاباتي حلقو د انتظام د ټکنالوژي یا اپلیکیشن استعمالولو کار ورته سپارل شوی و اجانس ته ویلي د دې د استعمال له وجې ډېر لوی اثر شوی دی. نوموړي زیاته کړه هغه کار چې د مکملېدو لپاره څو اونۍ وخت اخلي د موبایل اپلیکیشن له وجې په یو یا دوه ګڼټو کې وشو. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلیمان په 222 کې 114 ګټلې دي او مسلم لیگ نون بیا ورپسې په دویم نمبر راتللو سره 1400 کې ګټلې دي. اشانس لیکي د انتخاباتي حلقو د انتظام د ټکنالوژي یا اپلیکیشن یوې وړې ډلې جوړ کړې وو.
دا کار د 2013 کال د انتخاباتو لړکی د عمران خان د سختو شکایتونو کول وروسته شوې. اژانس لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 کال په انتخاباتو کې د ناکامۍ یو وجه دا هم و چې دا ګوند انتخاباتو ګټلو په چل نه پوهېده. رایټرز لیکي د انتخاباتو نسو نه وړاندې عمران خان په واتس اپ په یو ویډیوي پیغام کې د ګوند له کاندیدانو غوښتي و چې اپلیکیشن او ډیټابیس په سمه توګه وکاروي. نوموړي زیاته کړه د دې اپلیکیشن په اړه تجربه لري چې دا څنګه کار کولی شي او په هغو 500 وړو حلقو کې به پخپله هم کاروي چې پکې انتخاباتو ته ولاړ دی. رویټرز لیکي د موبایل اپلیکیشن ترڅنګ د انتخاباتو په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د رایو اچونکو پولینګ مرکزونو ته د داخلېدو لپاره دغې پرچانې هم چاپولې، خو د مسلم لیگ نون ګوند غړو د رایو اچونکو پرچانې په لاسو لیکلې. اژانس لیکي پاکستان کې د ناخواندګۍ شرح تر 30% زیاته ده او داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون ګوند به د خپلو شاوخوا 14 میلیونه رایو اچونکو پرچانې په لاسو لیکلې وي، چې له وجې به د ګوند غړو غړي د سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو او یا له نور مهمه کاره پاتې شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,000.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې په ماشومانو د جنسي تیری کې سونه یو ځل بیا زیات شوې دي. د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې د دې ذمہوار نه یوازې ریاست بلکې مور پلار هم دي، او د دغو دواړو د لاپرواهۍ له وجې ماشومانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. د کارپوهان دا هم وایي چې ریاست له به په دې لړکې سنجیدګي ښودل وي او یو شمیر سخت کامونه به هم ورلا پورته کول وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیرې چهارشنبه په ورځ سوابې کې د کراچۍ نه راغلي یوې ماشومې سره د جنسي سیاتې پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشتہ داری یې کېدو نیول شوی. د سوابې د یار حسین تاڼي محرر کاظم په وینا چې دا ماشومه خپل مور سره کراچۍ نه پیښور ته خپلوانو کر راغلی وه، چې وکاس نومي یو تن ور سره جنسي سیاتې وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي
دا ملزم چې کوم ځای باندې گرفتار دی او جنسي تشدد کوي هغه نه بعد چې نه پانسې کړی و عدالت ته امتحان نو ور پېښ کړو. دا باندې موږ 302 او 53 سی پی اے د دې کوم ځای لګولي.
دا شان هم روانهونه په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې اوکلنې ماشومې سره جنسي سیاتې او وژنې په کیس کې څلور خپل خپلوان یې نیولي، چې پکې یو په دغه اوکلنې ماشومې تشدد کول منلی دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې ورستو کې په ماشومانو جنکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو دوه اونو کې د ملک بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا په لویو ښارونو کې هم دغه کیسونه مخې ته راغلي دي. د لړکې د ماشومان د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره ساحل وایي چې کال 2018 سم کې 3,345 د زیاتې کیسونو رپورت شوی و، چې پکې 80% اخکار ماشومان جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت ته هماره جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوای عدالتونو کې کیسونه ډیر کلونو پورې روان وي، چې د سلوجي متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواري کړي او بیا چې کوم مجرمان وینو هغه ته سزاګانې نه ملاوي کی او هغه له جیلونو راوځي او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړي. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس پخوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوي، سزاګانې په کیسه اتي شوي. د دې د نافذ کولو کوم عمل چې مونږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپوه عمران ټکر وایي اولنۍ ذمېواري د ریاست جوړیږي چې ماشومان ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار ده چې خپل بچي د داسې صورتحال نه وساتي. د ماشومان د حقونو کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له به دا معامله سنجیدګۍ سره اخیستل وي او د ماشومانو راتلونکي به خوندي کول وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې راځو یو بل موضوع ته. د مومند حلیم زوس سلويخ زرو پورې خلک د سخلو پاکي او بنل لري، همداشان د خوېزو به زوسیدون کی هم دا مشکلات لري، خو یوازې د حلیم زو خلک بیا د کوزا مومند او ساپونه په ټینکو کې وبراوړي چې د یوې ټینکی بیا د دواو نه تر درې نیمو زرو روپو پورې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د محمدو په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالی له وجې ځایي اوسیدونکو د کوز محمدو او د ساپونه وبراوړي. د دغه ولست چې اوبه نه لري شمیر څلوېخت زرو پورې دي، ولې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومې ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي، خو بارانونه نه کیږي نو بندونه وچ دي. اکرام خان د کوز محمدو او د ساپونه اوبه راوړونکو یو ډرایور دی او وای
والله چې 2000 مړو 2500 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ د ټکول وا سره سټی کم دی د دې نه واخله تر دغه لنې پورې موږ په ری وړو خرج کوله سیول ټریپونه وړو.
محب الله خان یو ځای وسیدون کې دی، هغه وویل چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوبه پرې اخلي. دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبه راوړي نو بیا یې په خلکو کې خیراتي تقسیموي.
چې موږ خو سا چې کم نه دا بیلر چې کم نه روباسو دې کې چې کم دی بازي ټینکر لاړې موږ ته ووم نه درېدلې بازي دا سې چې مثال کار هغه موږ ته ودرېږي کو خوخې شو ودرېږي کو خوخې نشي موږ ته ودرېږي نه. بس
آصف خان د پګول کالو وسیدون کې دی او دی وویل چې د هغه یاد شي په هلمزو کې به هغه کروندې کولې، کویان بډکو او بارانونه زیات کېدل، خدا شل دو وشکاله وشو چې د اوبو سطح کته شوی دا کویان وچ شوی.
دلته ماته یا چې دی علاقه باندې دلته به موږ مخکې زمیداره کوله اوبه بډېرې وي او اوس ورته وار اوبه کمیږي لاندې خور کې نه دی دا د کې اوبه ډېرې وي لکه موږ په زمیداری کوله اوس زمیدار چې شغه د سکولم نه ملاویږي.
د محمد نن نوې انتخاب شوی پارلمان غړی ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدونکو دی او هم د مشکلات لري، خو دی وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټولو اول د اوبو مشکلات حل کوي.
د اوبو چې کمې مسلې دي دا ډیره غټه مسله ده، د ټول ضلع محمد مسله ده. دا غیر د پاره سمال ډیم جوړول او د سیټل ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم، دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم، ان شاء الله دا به زموږ لومړی پروجیکټ دی. خلاص په دې باندې به کار کوم.
ولید څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په موقع سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمې د پاره هغوی هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند نه د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي. د کابل سین چې په میچنۍ تیر شوی تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ شوی اتحاد فیصله کړی چې د چوکۍ څوګن پروتوکول په ورځ به د خبر پښتونخوا سمې مخته احتجاج کوي. د فیصله نن په پېښور کې د جمهوریت اسلامي لخوا برابر لسوي ټول ګوندي ځغونډه کې وشوه. پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ لپاره خپل کاندید نومول دي. د فیصله نن دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال وشوه. نن په خبر پښتونخوا په خوانی کبالي سیمه او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پاتې شو. د خبر پښتونخوا پولیو مخنیوي څانګې لخوا پروند په بیان کې ویل شوي چې د سوبې په شپاړه ضلعو کې به له 6 لک څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. د پخوانی قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو ضد به غونډه رابولي. د خاصدارو د کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشال لیډو ته په مرکه کې وویل د دې سیمو په اړه به هیڅکله هم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې په کې د قبایلو صلاح شامله نه وي. نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالیو د پولیسو او لاروین کونکو ترمنځ په نښته کې 10 پولیس او 15 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ نښته نن له غرمې مخکې هغه مهال وسوه چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړه شوې کلاوي ړنګې کړي. امریکا نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیل اعلانوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلان کړ واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا بارنی چار وزارت پرون په واشنگتن کې د روس شازده افیرز وربللی او د هغو هڅو په اړه احتجاج کړی. د واشنگتن په وینا ماسکو یې د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشلو لپاره کوي. د امریکا بارنی چارو وزارت ویاندي هیدر نورید دا خبره په خپله ټویټر پاڼه پرون وکړه. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې یو نوي کسان وژل شوي، خو په تر ټولو اغېزمنې صوبې او چارواکي د وژل شویو شمېر 2 څلوېښت یاد کړی دی. زلزله پرون د انډونیشیا په لومبوک ټاپو کې راغلي چې په ریکټر سکیل زور و.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کی. زه فرخند اسد د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.